بزرگوار بزده ای.
شکسته سکوت.
سلامونه وقت د افغانستان په وخت تاسو د دې خبرونه اوریدونکي یاستئ چې سلورو ترڅنګ لس دقیقې شوې دي. د نوربس خبرونه د تاسو نوربس خبرونه اوریدونکي پاتې شوي یاستئ او د دغه موضوع په تړاو باندې چې مونږ نن په دې خبرونه کې کوم مورد باندې بحث خپل رخصت دی کوم موضوع باندې غواړو چې خپل درنو میلمنو سره خبرونه ولرو پر دې موضوع باندې به هم وغږیږو. خو دغه خبرونه د انجونو لپاره څنګه شوې ده د هغو ښځو لپاره چې هغوی د خپل داقونو په برخه کې غواړي خپل نظریات شریک کړي مونږ سره اړیکه نیولی شي. هغه اوریدونکي چې غواړي مونږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسي یا پیغامونه راواستوي د هغوی لپاره به زه شمیرې دلته اعلان کړم تر څو هغوی شي کولی چې په خپرونه کې مونږ سره ونډه واخلي او خپل نظریات د نننۍ موضوع په تړاو شریک کړي. د خپرونې سره د ژوندۍ بڼې د تماسونو لپاره تاسو کولی شئ چې مونږ سره 00 یولس او تر څنګ تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي 00 420 21 30 500 دا غشمیری دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په نننۍ خبرونه کې ونډه واخلئ. درنو اوریدونکو د جنوري 23 د پوهنې نړیوال ورځ خو په افغانستان کې موږ تاسو دغه ورځ تشبیه کول ته پر دغه ورځ باندې وغږیږو. دا ورځ په داسې حال کې راځي چې له هم په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له پوهنې او زده کړو څخه وروسته پاتې شوې دي. په کراتو د نجونو د زده کړو په تړه ویل شوې دي خو له هم په دې برخه کې د پامړ بدلون نه دی راغلی. دا چې عوامل څه دي ولې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار نه کیږي او پایلې به څه وي په همدغه خبرونه کې به مونږ د خزو د اقونو ل درې فعالین سره خپل خبرونه مختوي ستاسو کولای شي چې بوونډه واخلي او خپل نظریات شریک کړي. په خبرونه کې به هرې ورا سره د خزو د اقونو فعالغلی نفیسه دانش د خزو د اقونو فعالغلی غلی ولی د خزو د اقونو فعال اغلی رابیا ستانګزی به مونږ سره په خبرونه کې بي او د نننۍ موضوع په اړه به مونږ سره خپل خبرونه او ترڅنګ خپل نظریات مختوي سي. اوس هم د ټلیفون پر کرخه مونږ سره د خزو د اقونو فعالغلی غلی ولی واصله پاتې سید. سلامونه غلی ولی وخت بخیر. کراته وی چې د خزو د قانون د فعال په توګه ساسو نظر څه دی څنګه د انجونو د زده کړو حق ورکولای شي؟ مهرباني.
ما کوم سلامونه تاسو او ګران اورېدونکو ومني دا چې تر کوم حق ورکولای شو دا د ملت د غنډي وظیفه خو البته مشمول وظیفه ده پر خپل نوبت. دا په اول قدم کې د مسؤلینو یا د دولت تغذی وظیفه او مسؤلیت دی. دا کار باید د دولت څخه وشي ولو دا دولت سرپرست دولت هم دی او تر اوسه پورې نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي. خو په هر حال بیا هم یعنی دوی د فرامینو د ساتلو په وخت کې قدرت لري او یعنی مقرنه او اجرایي قدرت لري چې دوی د نجونو باندې تعلیم بند کړی دی او د بیرته خلاصول د فارې هم باید دوی تصمیم ونیسي او دغه د افغانستان جنته د مکتبونو دروازې پرانیزي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی مسؤلیت دی او دا که دوی ونه کې چې فکر کوم چې دوی فکر نه چې دقیق پېژم چې دوی به د تاریخ په تور کې د یو مختور چارواکو په هیڅ پاتې شي. صرف دا موضوع په خاطر نور بهرني سیاستونه او داخلي سیاستونه بل نور سره دغه کور سره سیډو دا دنجونو د شوسو د حق په تلخ کې د مکتبونو د دروازو په تړلو کې او د دوی سره په ډېر ناوړه چلند باندې به دوی د فکر کوم چې د تاریخ شورا او شرمنده وي.
حکومت بس راجې کړ چې د حکومت مسولیت په حکومتي چوکاټ او دا چې د غوي مسولیت به څکه دلی سي پر هغه باندې به هم وغږیږو. وزلته بس خزو د قانون او ترڅنګ د زده کړو مسله راجې شوې ده. د زده کړو په تړاو باندې خزو خورا ډیر زیات کار کړی دی، دوی خپل غږ وجهت کړی دی. په دغه برخه کې پښتنه راجې شوې کګوا کې یو فعال خپل غږ پورته کوي. د خپل غږ څنګه تر حکومت رسولې سي څنګه تر چارواکو پورته مسله مطرح کولی سي که په دغه زاویه باندې موږ تاسو بحث ولرو؟
بخښنه ستاسو سوال ماته متوجه دي.
بله بله عمره باندې
دا چې موږ در چارواکو پر څنګه ځغله سوال لای شو دا خو د پدغه درو نیمو تیرو کلو کې ثابته شوی دی چې په هر کم غټ خطر چې وشو ته متوجه شوی دی. دوی بیا هم خپل ارز او خپل ځغ خپل سوال در چارواکو پر سوال دي. دا د اوغو د خاصه چې په هر رقم ظالمانه شکل دا ځغ دسته چپ شوی دی. دا ځغ دسته په ځکه نه نوتلی دی. دا د دې شاهد کوم موږ مگر هر په هټ نشته افغانان او یا په خپل داخل کې هم بخښ ډیر خلک فعال دي، ډیر شزي تکړه او روشن اند شزي فعال دي، دغه حقوق او دغه ځغ ا د حقوقو خپل او د ځغ رسولو د چارواکو پوری د بل اړخ چورته غره دغه ځغ اصلا چارواکو ته رسیدل په کار نه دي. زه فکر کوم چې دا چارواکي هم په یوشته متوله کې ژوند کوي او دغه سفرامین صادرول د دغه رقم کار د کار او سیاست مختبه ول. زه فکر کوم چې دا د بشریت ضد او د انسانیت ضد کار او پالیسی ده. د خپل په پیژي خو دا چې دوی ولیدا کار بل اخره کړی دی او ادامه پسور کوي او په ډیر سپینسترګي او په ډیر حت په اختادي په اړه خبره دا نه ده معلومه دروسه چې دا چی شي. په دې خاطر نو بیا هڅه وکړ کیږي چې دا فرضم دي د یو ډیره پټې تاریخي تورې او غیر انساني اجنډا په اساس دوی دا کار کوي او دا چی فرضم موږ د وطن خلک یا د وطن شدي څنګه د دې پروژې ورسو دا کار شوی دی په هر شاته کې په هر کچه کې، مګر دوی د خاصه هیڅ رقم جواب نه دی ورکول شوی، هیڅ رقم غوښ نه دی ورسنیول شوی او اوس متاسفانه در اوسه لا دغه معلوماتي چې دا په دانشګاه راتلونکي کې د خپل په پالیسی کې تغیر را نوي. نو فعلاً اوس موږ بل وصله نه په لاس کې، صرف دا چې خپل ځاګ باید په هر ځای کې په هر ګوټ کې په هر ګوښه کې خپل ځاګ باید بنجلو د مکتبو لپاره موږ ورته
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې را سره د خزو د قانون فلغلی نفیسه دانش هم وصله شید. سلامونه اقلی دانش، تاسو من خرغ لاس بس له تاسو هم دغه پښتنه او پښتم چې د خزو د قانون فعال پټوګه یا د یوې فعال پټوګه باندې کې تاسو دغه پښتنه ماته ځواب کړی چې څنګه ممکن کېدل شي چې د انجونو د حقونو په برخه کې خپل غږ را وساتو او بل اخره د دوی د حقونو د ورکړ په برخه کې هداقل هغه مسولیت چې موږ ته راجې شوی دغه د سرته ورسو.
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته هیله مند یم چې ټول برو جوړ اوسئ. دا چې موږ بیخ غږ درځي.
بل بل مهرباني تاسو اواز موږ سره شته.
خبر علا بیخ نه څنګه دا د بنبست لکم زاین راغله دی اوس خبره دا چې زمون دغه حقونه د سیاست یو برخه ده. دلته په سیاست کې ترسو تغیرات رانه شي زمون دغه غږ پورته کول زمون خبره ده هیڅ اهمیت نه لري. خو بیا هم هغه خلک چې با نفوذ دي، هغه خلک چې تاثیر گذار دي، هغه خلک چې د په عامه وینا چې په نړیوالو پیژندل دي، هغه کولای شي دغه غږونه برساو ساتي او کم واقعي حقونه چې دي هغه ورسه. خو متاسفانه دلته بیا هغه په خپل
bale
اخزو د حقونو نه د دفاع وشي دلته راوستلو کرکټ پلس سیاست سره یو ځای کړل. ګوري زما حق په کرکټ باندې حاصلېږي، دا د خو یعنی رشقند وهل زمون په حقونو باندې. دلته د غبانفوزه سيري زمونږه هغه غونه سم نه پورته کوي. مو یا داخل کې چې کومي خزینه دي یا هغه خزینه چې واقعا د اخزو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د خو اصلا نه رسیږي هغه چاته چې هغه پیسې عمل وکړي. نو کچيري په سیاسي ډول باندې تغیرات را نشي، د خزینه او د غګونو پورته کول هیڅ معنا نه لري. دلته په اساسي ډول باندې لمړی باید په سیاست کې تغیرات راشي. هغه خواهشونه چې په سیاست کې مطرح دي او هغه څه چې مثلا دغه مکتب ولي د سیاست یو حکار شوی دی، د سیاست یو نخښه شوی ده، هغه اصلي بنبست تر سو حل نشي زما او ستاغه هیڅ کولای نشي. هیڅ مونږ بخپل د غاړې نه دا خبره خلاص کړو او به وایو چې دا زموږ حق دی. په دې باندې ټول پوهیږي چې دا زموږ حق دی. هیڅ یو مملکت د نړۍ په سطح نشته چې هغه وایي چې پوهه زموږ دښمنه ده او د خزینه دي کینی درس نه وایي، تعلیم دي نه کوي. خپل دا په ټول نړۍ کې اند چې کله په ټول نړۍ کې چې دومره ممالک شته د هغوی پوهې ته اهمیت ورکوي، نو افغانستان یو استثنا مملکت نه شي کېدلی. دا مونږ پوهیږو چې د سیاست یو برخه ده. نو دلته که سیاست کې هیڅکله معنا لرونکی نه ده. راځئ په سیاسي ډول باندې دغه موضوع حل کړو، راځئ په سیاست کې دا موضوع حل کړو. دا خلک چې د افغانستان با نفوذه خلک دي دې کېني په سیاسي ډول دا موضوع حل کړي چې اصلي سیاسي نقطه دلته چیرته ده، نړیوال څه کولی شي، اسلامي ممالک څه کولی شي. او د دې ترڅنګ زمونږ چې ټولې پیګو ابر قدرتونه سکولای شي. زما په ان باندې یعنی که تغیرات راځیم هغه کې به تصمیم نیون کې امریکا او سیګیوس زما او ستاسو به هیڅ کلام په دې کې تصمیم نیون کې ونه اوسي.
ډیر زیاته مننه اغلی دانش. اغلی ولی تاسو ته درګرزم. اغلی دانش ځینې مسلې ته اشاره درلوده چې په اساسي لارو باندې باید خبرونه په اخر کې پر موږ تاسو خپل بحث ته ادامه ورکړو. اوس یو مسله چې سبا ته جمعه د نړیوال ورځ د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل د افغانستان له پوهې پاتې نجونو سره څه مرسته کولی شي؟ دوی سره کومه مرسته کولی شي؟ کنه نړۍ دغه ورځ رامنځته کړې د نړۍ به دا ورځ تجلیلی که په افغانستان کې اغېز کوي کنه کې دا ورځ بالاخره تجلیلیږي.
دا به یو بل ورځ وي چې تجلیلیږي. دا د نړۍ د اوسني تمدن سره د دیل د اوسني تمدن ښوونکی یو ورځ ده چې فرضاً دوی د هر ورځې د هر مناسبت لپاره یو ورځ لري او خپل منځي. خو متاسفانه زموږ تاسو مشکل مساسه پرابلم د ټولنې د دغه دولت یا د اوسني خلک چې دا دومره غټ پرابلم دی او دومره ژور دی چې فکر کوم چې د یو ورځې په منځلو یا په نل منځلو یا په خطا کولو دا زموږ تاسو دغه نه کیږي چاره نه کیږي. دلته ډیر شدید او اساسي او بنسټیز کار پکار دی چې موږ ورته کار وکړو. دا چې کفاره موږ سیستم بیرته جوړ شو، تعلیمي سیستم د مکتبو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شولې، دا به موږ هم دا ورځ ورسره ولمانځو او یا به دغه ترخې دورې به بیا یو پیورکم نه پیورکم به یادش وکړو. پاتې شول دا چې فرضاً نړیوال څه کولای شي، موږ تاسو باید خپل هر سیاست او نړیوال ته متوجه نکو. نړیوالو دا په هر حال کې د دغه معاصر تاریخ تاسو دغه 53 کلونه را په یاد کی چې په هر رقم غمیزه جنایت د انسانیت ضد جنایتونه چې په وطن کې روان و دوی مخه غبلې خواته اړولې دي. نو په اوس حالت کې هم دغه خلکو پر اوښتلو کې نړیوالو کومک او مرسته وکړله، مګر اوس دا خلکو د 30 میلیونه خلک یې رغمل نیولې دي. دا وطن یې خپل د خرابو پالیسیو قرباني کړې دي. اوس هیڅوک سر نه خلاصوي او چورتو وایي چې عریضه ورته اوس په رسمي شکل وایي چې دا د دوی داخلي چارې دي او موږ ته چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوو. وخت چې دوی سیستمونه خرابول او رژیمونه یې شنجول او اشغال او مداخله کولې، هغه وخت نه د خلکو داخلي چارې او نه مداخله وه، هلته ځان ته حقانیت ورکړي. نو په لحاظه دا موږ تاسو خپل داخلي مشکل دی. دا د یو ډالې ټپلې د خاصو پرموږ باندې مسلطه شوې دي. دې ته باید خپل خلک روښانه شي او په مقابل کې راپورته شي.
بله، ډېر زیاته مننه. د ښځو د حقونو فعال غلی رابیا ستانکزی موږ سره وصله شوې ده. غلی ستانکزی، ستړی مشه په خیر غلی خبرونه ته. تاسو ته دغه پښتنه راځي کړم، تاسو په حکومتي چوکاټ کې کار کړل، ته وظیفه مو درلوده او بلخره له وضعیت څخه خبروي. د یو ښځو د حقونو د فعالیت د هغه شخص په توګه باندې تاسو کار کړی، فعالیت مو کړی په دغه برخه کې، د افغانستان له ناخوالو او د نجونو له روان وضعیت څخه خبر پات شوې سي، څنګه ممکن کېدلی شي چې د غوی د حقونو د ورکړ برخه کې د کاروش؟
سلامونه اغلی مزه تاسو ته، قدرمنې خور میلمنې ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه. کومه راځو په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره کار کولو ته یا فعالیتونو ته چې څنګه مونږ باندې ورکو یا څنګه حق ورکول سوی یا څنګه کار ورته سوی تر کومه حده پورې، دا ډېر پیچلی او ستونزمنه موضوع ده. ځکه چې افغانستان سره له دې چې په 50 کلونو کې په جګړو کې بخت پات سوی، هماغومره خلک بې سواده پات سوی دي، هماغومره مونږه اقتصادي ستونزې لرو، همدغومره چې اوس دوی کلتوري رنګ ورکوي، دا د مونږ د کلتور رنګ نه ده. مونږه که 40 یا 50 مخکنی افغانستان ګورو، سمه ده چې کار نه وه سوی، سمه ده چې په ټول افغانستان کې په هغه وخت کې د سواد زمینه نه وه برابر، ټولنیز عدالت نه و موجود دومره، او انکشافي متوازن دومره نه ده، پرمختګ نه و کړی، او په ټولو ولایتو کې یو شان ته تطبیق نه و سوی. بیا هم هغه خلک یو په بل باندې دومره کار نه درلود کې، او چا که د یو چا لور مکتب ته تلله، دومره د خلکو د همسایګانو د ټولنې لخوا دومره مزاحمت نه ورته کېده لکه چې اوس کېده. پوس په شکلنه جمهوریت کې چې مونږ یو فرصت درلود، مونږ خزو دغه حق درلود چې کار وکي، غاک پورته کی، دغه ته هم له سلو ننګونه او ستونزو سره مخ شوي دي، خنډونه ورته ایجاد شوي دي، خلکو نه دي منلي. څو ورځې مخکې ما له خلجیان سره ناسته درلودله، باور وکړي هغه ښځې خلجیان چې په افغانستان کې وظیفې اجرا کړې وي، هغوی ویلي وایي مونږ لیده چې که دغه کسان چې زموږ سره ناست ول، دوی به نکتایانې وهلې، دوی به دفترونو کې رسمي کارونه کول، خو بیا هم دوی نه غوښته چې د دوی لور یا د دوی ښځه کار وکړي یا د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې دوی ویره لري. دوی وایي که د ښځو د حقونو لپاره یا ښځه کار وکړي یا ښځه ځواکمنه شي، ښځه په ټولنه کې د اقتصادي له لحاظه، د فکري له لحاظه خپلواکي ترلاسه کړي، بیا خو د مونږ خبره نه مني. دغه په ټولنه کې رایج شوی، دغه په خلکو کې په ذهنونو کې حق شوی دي، دغه ذهنونه تر څو آماده نه سي، تر څو سه ټول یو نه سي، دا یو ورځ په لمانځنه د خور په خبره یا په یادونه وکي چې مونږ لمانځنه وکړو یا مونږ په راډیو کې غږ پورته کړو. ګوره، یو حقیقي ژوند ده د خلکو چې مونږ حقیقي ژوند ته ګورو. تاسو وګورئ د ښځو وضعیت په افغانستان کې څه رقم ته ده. هماغه وخت کې په کابل کې په ولسوالۍ کې زه خپل نږدې ولسوالۍ ته تللی وم، یو وخت یعنی و شل دقیقې لاره د کابل له ښار سره، دومره فاصله وه، او څومره تفاوت هلته موجود و د ښځو د وضعیت په برخه کې. هلته هماغه وخت کې تر اوسه پورې چا اجازه نه ورکوله، دا یې ننګ بلله کنه چې هغوی خپله جلۍ یا لور مکتب ته پرېږدي. او دا داسې نه وو چې دغه ټوله ولسوالۍ پښتانه اوسېږي، دغه ټول خلک یې په همدغه فکر کې ول. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هر حکومت چې راځي، هر نظام چې راځي، باید د خلکو د اول کې چې د خلکو د سواج کچه پورته نه کړي، ټول خلک په یو لیول کې ونه رسوي، د هیڅ دا ناممکنه خبره ده چې موږ هر څومره چې یو نفر، شل نفر، سل نفر چغې ووهي، د شلو میلیونو څلوېښتو میلیونو ځای نه سي نیولی. تر څو چې یو کلي بدلون رانه شي، یو قانون ورته وازه نه شي، حکومت ورته توجه ونه کړي، اوس حکومت خو اصلا توجه نه ورته کوي. اوس یو وخت ښځه ما واورېدله چې په تلویزیون کې همدا وخت کې د دوی د ملا نه پوښتنه کوي چې زه لس کاله کېږي سرپرست نه لرم، زه یې پرېښی یم. ورته وایي ته د کلي ملا ته ورسه او یو دوه کسان راټول کړه. هغه دوه کسه دغه مسؤلیت اخلي چې تر څو یو حکومت نه وي، یو قانون موجود نه وي چې د یوې ښځې د حق څخه دفاع وکړي، هغوی ځان مواجه کوي، د کلي ملا ځان مواجه کوي یو چا سره، هغه هم د ښځې په موضوع کې. نو همدغه رقم ته د ښځو د حقونو په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې هسې کار نه ده سوی. کله چې مونږ او تاسو له افغانستان بیرون اوسو، خلک ګورو، مونږ ته پته لګېږي چې مونږ په افغانستان کې اصلا کار نه ده سوی، اصلا دې ته توجه نسته، اصلا اجتماعي عدالت نه ده تامین سوی په افغانستان.
اغلی ستانکزی، تاسو بیا هم ویلی چې یو شمېر یا محدود کسان نشي کولی چې په دغه برخه کې د اقدام وکړي یا د غږ خپل پورته کړي. که دلته د میلیونونو نجونو د سرنوشت مسله کېدلی شي، بل اخره د غږ به څوک اوچتوي، څه وخت به اوچتېږي، او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه یو غږ دې پورته شي چې هغه همدغه په میلیونونو نجونې چې په کورونو ناستې دي او تله پوهې دوی خپل ژوند تیروي، د پوهې او زده کړې مسله په نیم کې پاتې شوې ده، غږ به څوک واوري؟
په دې کې ټول کورنۍ، نر او ښځه، ټول افغانستان، ټول ملت، ټول افغانان، دا ټول مکلفیت لري، هر یو مکلفیت لري. داسې نه کېږي چې په دې کې شل انسانان یا زر انسانان یا یو میلیون دی، سلو میلیونو، ځکه چې ټول یو نسی، حق څوک نه ورکوي. دغه د کرکټ موضوع وګوري، هغه یو خط خپور سوی و یا نه خپور سوی، خلکو ته یو سو پرون ما ولیدل چې کوپی مبارکي ورکوله د بریاو. نو د دې لپاره چې دوی وایي په نړیوالو لوبو کې د ګډون حق ترلاسه کړ، د دې لپاره د ملت غږ د خدای د ملت زور د خدای زور ده. خو ټول ملت که یو سی، ټول که وغواړي، همدا اوس په ولسوالۍ کې غږ وکړي چې ووځي د نجونو د تعلیم لپاره، لس پنګرې نه راجیږي، او په د هر یو په کور کې به پنځه شپږ نجونې وي. تر څو چې ټول یو نه سي، تر څو چې او سره له دې حکومت نه غواړي، حکومت همدا اوس وای نه کوم، هېڅ وای نه منم، خو دا یو کاله ده، لس کاله ده، شل کاله ده، دا به همداسې دوام لري نو؟ اوس وګورئ که دغه ډاکتران تقاوت ته سوق سي، دغه مړې سي، او دغه معلمان په همدغه صورت، دغه نور په نورو چارو کې چې ښځې کار کوله یا د ښځو کار ته اړتیا ده، ضرورت، نو بیا به نو له کومه کوو مونږ؟
دا خو بیا له اسمانه نه راځي، بیا دا خو له چین نه راځي.
ډیره زیاته مننه اغلی ستانکزی. وار به شو اغلی دانش ته. اغلی دانش، پوها د همدې نجونو او د افغانستان د ټولنې بېلابېل قشرونو ته څومره ضرورت ده؟ یوازې که په افغانستان کې دغه پوهه پر نجونو باندې بندېږي، دا بیا اغېز بیرته پر نارینه او هلکانو باندې د هغوی په زده کړو څومره اغېز کوي؟ ځکه داسې ویل شوي دي چې اوس هلته په هغه کچه باندې زده کړو ته یا پوهې ته هغومره لیوالتیا نه ده پاتې شوې لکه په تېر کې چې وه. دا مستقیما څومره بې رختیا په ټولې ټولنې باندې منفي اغېز کوي؟ بله،
چې داسې ټولنه مخې ته لاړه شي نو موږ به
مهرباني اغلی دانش
نو څومره چې ټولنه همدومره ورسته پاتې شي اغیزه به هم داسې وي چې مونږ خو چې کله غنم وکړو نو حتماً غنم حاصلو، او کله چې جوار وکړو نو جوار حاصلو. کله چې ناپوهان پاتې شول نو حاصل به مو ناپوهان وي کنه. یوه مور ټول پوهیږي چې یوه مور تنها یوه کورنۍ نه بلکې یوه ټولنه کولی شي چې باسواده کړي. نو کله چې زه خپل زوی باسواده کم، زوی ته د ښځې حق ور وښایم، لور ته خپل حق ور وښایم، هغه باسواده کړم. هم
بله، اغلی دانش بیا هم موږ سره وصل شي. اغلی ګلۍ کې تاسو ته دغه مسله موږ راجی کو رښتیا هم دلته دغه بحث نیمګړی پاتې شو تر هغو چې اغلی دانش موږ سره وصلېږي. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه قشر چې هغه د افغانستان راتلونکی جوړولی شي د دې له پوهو وروسته پاتې شي او اغېز بیا د ټولنې پر نورو وګړو باندې لکه د الکارو پر زده کړو باندې په مجموع کې د همدغې ټولنې کې چې هلته موږ ژوند کوو افغانستان کې نجونې له زده کړو پاتې شوې دي په ټولې ټولنې باندې دغه اغېز خورېږي؟
فکر کوم چې دا یو بشری فاجعه ده. دا داس نه دی چې تاثیر به پر کم نسل وسی او کم نسل به ځینې دغسې نسل به ځینې متاثره شي. دا بیخي یعنی موږ تاسې داسې یو چې دا اوس فعلا لکه په ګرمه وینه کې چې په دغه تاثیر نه پوهېږو. دا دومره یو غټ تاثیر لري د ټولنې په شابهولو کې، افغان د کلچر په ماتولو کې، د افغاني اصولو، د افغاني هویت په ماتولو کې. دا دومره یو غټه فاجعه ده چې که واقعا خلک په پوه شي، فکر کوم چې دغسې د هر کورنۍ خلک او د هر سړک او د هر وادي خلک به راووزي او د خپلو حقوقو غوښتنه به وکړي. دغه یعنی فرضاً پر دغه ځای باندې دوی بېرته چارواکي شي او امر چلیږي چې دلته دغه در امر شانی پورې فرضاً مکتبونه در امر شانی پورې وتړي او نور ځایونو باندې بور ماتي چې فرضاً دوی مسؤلیت واخلي او کار وکړي او اقتصاد ته کار وکړي، اساسي قانون جوړ کړي، فرضاً د وطن د بیا رغونې او د ډېرو نورو مسایل بیخي عمده مسایل زموږ پاتې دي. خو خیر، زموږ تاسو فاجعه دونه غټه ده چې هر قشر د ټولنې باید یو برخه ځینې انتخاب کړي او دغه لپاره کار وکړي. ما ته خپل شخصاً د نجونو د مکتبونو تړل د فرمان او د قانون په شکل دا دومره غټه فاجعه ده چې د دې په مقابل کې چې هر څومره مبارزه کېږي باید وي کې. خو خلکو د څلور څلوېښت کاله جنګ وروسته او یاتنده څلوېښت کاله جنګ وروسته خپل روحیت نسور کړی. زه فکر کوم چې موږ تاسو نور د جنګېدلو، د نور هم مبارزه او د نور هم د حق او حقوقو د لاسته راوړلو لپاره بیا هم باید موږ وجنګېږو، بیا هم راووسو. خلک فکر کوم چې نور انرژي نه لري، یعنی واقعا بېخي د رحم وړ خلک دي. خو متاسفانه پر موږ باندې دغسې چارواکي نه دي دغسې مقرره شوي چې وګوري په دغه ملت باندې رحم وکړي. دوی بیا هم د نجونو د مکتبونو بندول در مخه د خور اشاره وکړه چې دا د یو سیاست برخه ګرځېدلې ده. په داسې حال کې دا د سیاست برخه نه ده ګرځېدلې، دا د دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو په غیر مستقیم شکل کېدلی شي چې وایي چې د سیاست برخه ده، چې دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو فرضاً دوی نړیواله ټولنه غواړي چې مجبورې کړي په رسمیت وپېژني. نو په دغه خاطر یې دغه د مکتبونو موضوع راغې کړې ده. او په داسې حال کې چې دوی ته واقعا د نجونو مکتب اصلا مهم نه دی، دوی د یو خپلې اجنډا د یو بهرني اجنډا په اساس دوی د مکتبونو تړلي دي او دا به دغه شپات شي د دوی
کډیره زیاته مننه اغلی ستانکزی. همدا اوس موږ په بیلابیلو برخو کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لرو که پر پوهې او زده کړې کارونه شي. آیا دغه تشه ډکېدلی سي دغه کادرونه یا دغه خالیګاوي چې په بیلابیلو برخو کې پیدا شوي دي د دغه پوهې بدیل کېدلی شي که پوهه ورته اجازه ورکړي شي یا پر پوهې باندې کار وشي یا دا د وپوهل شي چې رښتیا هم څومره مهمه ده؟ بالاخره دغه تشه ډکېدلی شي. دا
تشه خو مونږ په لاسو کالو کې برته نشو را ډکولای، خو بیا هم وای کله چې د زیان یا د نقص په هر چیرې مخه ونیسه بیا هم ګټه ده پیدا ده. خو دوی که هو سم دغه خپل عمر یا دغه خپل کوم دریز چې د ښځو د کار او د تعلیم لپاره یې رانیولی دغه راوګرځوي، بیا هم مونږ کولای سو چې دا راوګرځوي او بیا هم راتلونکي لپاره ایله بخونکی وي. خو که دوی همدغسې ادامه ورکوي دا بالکل له منځه ځي. ګوري که یو دولت یو نظام یو پالیسي دولت په ټولو برخو کې په ټولو چارو کې مختلف اړخونه او ګټې لري، هغه سیاسي بود وي که هغه ټولنیز بود وي، خو د یو دولت د تداوم لپاره پلان او پالیسي په کار ده. دوی پلان او پالیسي دا نه لري په خپل پلان او پالیسي کې. دوی پلان او پالیسي دا وایي چې افغانستان جوړ کړي، افغانستان نظام په پښو دروي او افغانستان یو مستقل هیواد په بڼه باندې په دنیا کې خپل ځای ولري. دوی به هیڅکله هم دغه فرمان نه صادرول، دوی به هیڅکله هم د ښځو د تعلیم خنډ نه ګرځېدای. خو دوی د دې لپاره چې دوی په راتلونکي کې دغه وضعیت رامنځته کړو، ځکه چې ښځې اوس بله هیڅ لار نه لري بغیر له دې نه چې ماشومان وزېږي او د دوی خدمت وکړي. څو کاله وروسته دوی د خپل سرتیرو لپاره د دې لپاره دوی هغه جنګیالي پوره کړي، دوی دغسې یو وضعیت رامنځته کړو. یو باسواده مور هیڅکله خپل اولاد ته دا نه ورښیي چې ورس خلک ووژنه یا ټوپک واخله بې مسؤلیته. خو دوی دغه ګټه د چا نه اخلي؟ دوی د بېسواد ټولنې څخه، دوی د مجبوریت نه دغه څه کومې ښځه مجبوره وي هماغه رقم ته بېروحیه ماشومان رازېږوي هماغسې رالویوي. د دوی ګټه په همدغه کې ده. نو په لحاظه دوی که د بیرون له خوا دا ورته ویل سوي او که د دوی خپله دا پالیسي ده، ځکه دوی خپله برنامه نه لري. دوی که یو حکومت یو نظام که په خپله برنامه ولري خپل دریز ولري بیا د بل چا خبر ته غوږ نه نیسي. هو که دا په یو برخه کې دا داخلي موضوع ده چې دا باید افغانستان افغانان حل کړي. زما بارها ویلي چې دا د مونږ داخلي موضوع ده. داخلي موضوع په دې ده که مونږ دا له خارجه نه غواړو چې د خارجو نه مرسته غواړو چې دا مونږ ته خلاص کړه، خو بیا هم د همدا شل کلن تیر جمهوریت کیسه کېږي. خو که مونږ خپل افغانان رښتینی افغانان له زړه نه وغواړي چې د دوی لور بې تعلیمه پاتې نه سي، د دوی زوی د دوی ملک جوړ سي، دوی باید په خپله لاس په کار سي. ټول ملت دی یو سي، ټول ملت دی یو غږ ووزي، ټول ملت دی ورته وایي چې دا د مونږ مشروع حق ده، دا مونږ ته راکړه، له دې نه ته خپل سیاسي ګټه مه اخله. که ته غواړې چې ته دنیا ته وپېژنې، دنیا دې په رسمیت وپېژنې، نو ته د هغه نارم پوره کړه، هغه ستاندارد باندې ځان برابر کړه چې دنیا ته وپېژنې. اوس خلک بیرون شرمېږي چې وایي زمونږ د افغانستان څخه، ځکه چې وایي چې هلته هغه د هغه ملک څخه یې چې هلته د نجونو لپاره د تعلیم حق نشته او د ښځو لپاره د کار حق نشته، او ته دومره پیاوړی نه یې، حکومت نه یې چې خلکو ته هغه ورکړي. په یوه خبره باندې چې پیسې در باندې بندوم ډالر هغه ته وښتو، تو خپل د پیسو ارزښت په بازار کې نشه ساتلی، ته د خپلو همسایګانو ګاونډیانو تر هغه اثر لاندې او ته بیا وایې چې مونږ هغه کوو چې مونږ له دنیا سره وهو. د دنیا سره ایسا خلک په تکنیک او په سیاسي او په ډیپلوماسۍ وهي، نه په دغه رقم چې هیڅ مې په لاس کې نسته او بیا زور وایم. سرتنبګي یوه خبره ده، یو بیا مونږ زور نه لرو. په رښتیا چې راسي تیارې راغی بمبار یو که څه دي وکړه، په څه شي باندې غاچ اخلي، په څه شي د غاچ واخلي؟ خو که ته تعلیم کړې ښځې ولرې، که ته یو ځوان قشر همدا اوس تعلیم یافته قشر مو ټول بېکاره ګرځي، کادرون مو په داخل کې خیټولولو ته ناست دي، نو که ته هغه کار وانهچوي، له حکمت نه کار وانهخلي، د حکومتدارۍ نه کار وانهخلي، پالیسي ځان ته جوړه نه کړي، دا تداوم نه کوي. یو نظام د خپل تداوم لپاره باید پالیسي ولري، برنامه ولري، کارپوهان ولري خپل څنګ کې. نو خود افغانستان ته د خدای هغسې مونږ وایي چې خدای دې مونږ ته مشران راکړي، خدای مشران راسمانه مونږ ته نه راچوي، همدا مشران همدا رهبران په ټولنه کې روزل کېږي او جوړ، خو خدای دې د مونږ ملت ته دغه توفیق ورکړي سره یو غږ سي، سره یو لاس سي. زما بیا هم همدغه پیغام ده، بخښنه غواړم چې زه نشم کولای چې په خپرونه کې پاتې سمه، نو دما پیغام هم دغه ده ټول افغانان ته ټول ملت ته سره یو شی تعلیم او کار د تاسو د اولادونو حق ده، د مونږ د راتلونکي حق ده. راځي چې د افغانستان بل نسل ته په یو ښه وضعیت کې تسلیم کو. مننه ډیره مننه اغلی احمدزی.
تاسو هم ډیره زیاته مننه اغلی ستانګزی، ښه وخت لری. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شو دي، ورپسې له دوی څخه به واورو چې دوی د خبرونې په اړه باندې څه نظر لري. سلامونه، وخت مو بخیر. د نور بس خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم، مهرباني.
شکر چې توفیم ستاسو د نوو اوریدونکو په حال لقلات لخار استاذ سرط وعليك كيم مضافي كيجي
بل بل مهرباني
مننا تعليم او درس او ذكر داخل رضوان مهم ركن ده عندك الشيء يوتيوب تعليمنا لدي هذا لما دينا فشان ده
آزادی ملما.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان، سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې له خبرې سره خپل مینه نه ده پریکړي او خپل مینه نه ده پری خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی، دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه په فرانسې کې دغه مزال پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسېجانې تاسو ته او ټولو کترملدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې جیر زیاته مرنه کوم. رسنۍ سره زما د کوښنواله مینه ولا او ډېر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر اوسم. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو زما سره مینه ډېر زیاته وره. نو تقریبا زه د دیاګلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سمرسته نس فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته هیڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مو له ورسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیز کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2008 کال پورې ولما هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامې اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس موږ خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یا یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند وار سنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل مرکز مسندونه زما ټول دولتي کارونه لاغین اورسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځلې د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی خپل کور مې بدل کړی دی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو همالته ولم مدرې څو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لګوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وزات وکړه چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خو خوشبختانه
بعد له دوه افتونو وروسته موږ یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به را وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډاریک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د فکر رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستغه خپل ځان مانس پیدا کولای ژړل می حالات مشنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې او خپل کورنۍ مل لاس ورکړې او خپل مسلک مل لاس ورکړې.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلان لجانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل لوی مزل دی کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. ته اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم ګنګ سولم سی بل بل نړۍ کې ولما دغه څنګه مې موتلې او پاز مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېرم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم یو بل ډول سهار و زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې بیا غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اووته میاشت له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان رالېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږلی چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره د افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړي او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کوي؟
بله بله زه ډېره خوشحاله یم فعلا او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي. هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چې دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه معلومه ده، یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مکو ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم رسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتل، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شنه نه لګېدې، که څه دوی بل ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما دوی دا لا چې به ما کتې، دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نه امیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته هم دې ځای نه مغازه کې کار کوي، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دې ځای نه پیسې پیدا کوي، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېږي، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوي. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ما وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه برتنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د څه زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سو چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ورته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلی همدغه یادوی مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګولالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبرالې سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه.
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زه ولارسم خپل خبرونه سب کم، او یو ځان ته مې ورکم د شری ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهم ته مې ول چې نس خبرونه د لاش خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برسه دفتر دغه مکتب ته تل ماغي بډیر تشویق ول ماغي بډیر خوشاله ول. اته دغه مخبل هله دغه پوسټر وکړه درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نیولا، ما هغه نورم زده تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي، کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې، آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه. اوسې جانې لکه څنګه سومخ یادوري وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونو باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم. هلته د ناټو سفیر اتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې و ما لیدل یا دغه چلند چې و ما لیدی، زه ورکم ناهیلې به کوم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په درېدو رېډو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیله به ملاله سره نور کوله ملکمان یو ستونزه وجود لري زبېدا ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات به خپل هیله لاله سره نور
هم څو هڅه ولې ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بیا لاله سره نور کوله هغه څه چې ته وهڅه ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ته ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه بې په ګرمي کې هم تر لاس نیولې وم د په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنا هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وې چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
پر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوسي زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه اوسم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه ایس کله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دینه د شت ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشوي کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کړي چې دا دی ورته لرم زه کولې سم او اخر پلارم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولې سم نه ډاکټري ورخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمی زما سره راضی سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لږ د سخه مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار څنګه خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسول
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sara sara bi ham dari ki bal khanda ga faisala chita kade de ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سوند لا هم خاتمه نه دي سوند لا هم ډیره زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې مخکې یادوري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیا د دفتر څخه کوم زه زمي خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچولې یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب تر لاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 د لوب په وخت لوب د سبق په وخت سبق چې جوړ نشي مکو د علم زلن سورې چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جن بیکار دے خخوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسری شوار دے خخوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا